غرمه 12 بجې او 13 دقیقې شوې د شپه قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان د 19 پروګرام د اوریدو لپاره را سره اوسې خدای شپه فرشته جلال زی ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د سارنګونو د څارنې او د ساتنې مسؤل وایي چې د سالنګ لوی لارې د زیاتې واورې د اورېدو لپاره له امله د موټرو لپاره تړل شوې ده. د بلخ ولایت ویاند وایي له واکه لري شوی والي عطا محمد نور په راتلونکو ورځو کې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سوله ییزې مظاهرې ترسره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په فرا کې وسوالو طالبانو چې غشتل ل چاودیدونکو موادو یو ډک موټر انتقال کړي، هدف ته تر رسیدو مخکې چاودنه اور باندې شوې ده او څلور وسوال طالبان پکې وجل سوي دي. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره مسکو ته تللی دی. عباس به هڅه وکړي چې په هغو برخو کې د پوتین ملاتړ ترلاسه کړي چې فلسطینیان یې پر سر له امریکا سره مخالفت لري. د روسیې چارواکي وایي له مسکو بهر د ویالوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل سوو کسانو د مړو د رایستلو عملیات شایي یوه اونۍ دوام وکړي. پرون له مسکو تقریبا 80 کیلومتره لرې یوه مسافر وړونکې الوتکه راوغورځېده چې پکې ټول یو تنه یو اویا تنه سپاره کسان وژل سوي دي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګویټرس په پاکستان کې د بشري حقوقو د فعالې او قانون پوهې اسمې جهانگیر د درناوي لپاره په پیغام کې ویلي چې هغه د ټولو لپاره د مساوي حقوقو په خاطر یو زړور مبارزه و او د هغې مبارزه د ستاینې وړ ده. انټونیو ګویټرس د اسمې جهانگیر په مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. اسما جهانگیر په پاکستان او له هغه هیواد بهر د بشري حقوقو لپاره لا پیژندل سو یو فعالانه و چې د یک شنبه په ورځ په شپږشپېته کلنۍ کې د مرګ خبر خپور سو.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زاد النافی همت او زما همکاران د زهرو کاروان خبرونه سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. د دې ونی په خبرونه کې به واورو چې افغان او ناتو نظامی ځواکونو د نشي موادو په ضد خپل هوایي بریدونه نور ولایتونو ته هم غځولې دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې څلور تنه د لسکونو کیلوګرامه نشي توکو د قاچاق په تور ونیول شول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان نجیب دانش د چهارشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار پولیسو د سه‌شنبه پورس په سرخرود ولسوالۍ کې د دوو بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 404 کیلوګرامه چرس په داسې حال کې ونیول چې قاچاقړونکو تور هم تاوړل. خغلی دانش وایي چې د دوو موادو د قاچاق په تور څلور تنه نیول شوي دي. د یادونه وړ ده چې پولیسو د روان کال لپاره بیا تر اوسه پورې د هیواد په څلور دیر شو ولایتونو کې 214 تنه نشي توکي نیولي او د قاچاق په تورې 2450 کسان عدلي او قضایي ادارو ته سپارلې دي. د بغلان ولایت پولیسو د 140 کیلوګرامه هیروینو د قاچاق مخه ونیول. د بغلان امنیه قومندان اکرام الدین سری د سه شنبه پورس ازادي رادیو ته وویل د 140 کیلوګرامه هیروین چې په ټیلر موټر کې ځای پر ځای شوی او قاچاقړونکو غوښتل چې له بغلان ولایت څخه کابل ته قاچاق کړي، د دې ولایت پولیسو په پلخومري خار کې د تلاشی پر مهال ونیول.
موټر نو توربو ټانکریاس
کې توربو ټیلری موټر کې 140.1500 کیلوګرامه هیروین ځای پر ځای سی ول چې پولیسو په پلخومري کې د تلاشی پر مهال کشف کړل. د دې هیروینو د کاچاک په تور یو تن نیول سوی او لومړنیو چیړنو وروسته به عدلي او قضایي ادارو ته وسپارل شي.
د یادونه وړ ده چې نیول شوی کس د ټیلر موټر چلوونکی دی. د غراس د پنځشنبه په ورځ د بغلان پولیسو 25 کیلوګرامه چرس او تریاک هغه محل ونیول چې یو قاچاقړونکي غوښتل په کورولا موټر کې له اندرا ولسوالۍ څخه پلخومري ته قاچاق کړي. افغان ځواکونو په هلمند ولایت کې د هیروینو د تولید یو لابراتوار ویجاړ کړ. ملي دفاع وزارت وایي دغه لابراتوار د هلمند په نادلي ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې هغه مهال ویجاړ شو چې وسلوال مخالفین پکې د هیروینو په تولید بوخت ول. د یادونې وړ ده چې په هلمند ولایت کې د هیروینو جوړولو فابریکو پر ضد د افغان او بهرنیو ګډو نظامي ځواکونو ځمکني او هوایي عملیات د تیر کال دسمبر میاشتې راهیسې دوام لري او تر دې مهاله د هیروینو جوړولو څخه باندې 30 فابریکې له منځه تللې دي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په هیواد کې دننه او بهر د نشه یي موادو د قاچاق په تور 14 سنه ونیول شول. له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ویان خالد موهید د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له دې 14 تنو څخه 15 د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر له لارې هند ته هیروینو د قاچاق پر مهال نیول شوي دي. اته تنه نور بیا د هیواد په شپږو ولایتونو کې د نشه یي موادو د قاچاق او خرڅلاو په تور نیول شوي چې 3 کیلوګرامه هیروین، 1.5 کیلوګرامه تریاک او 1580 کیلوګرامه چرس هم ورسره نیول شوي دي.
مسکا هوتک چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمه پیښه راوړلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب راټول کړی دي. د افغان او ناتو نظامی ځواکونو لخوا د نشي موادو پر ضد هوایي بریدونه نور ولایتونو ته غځول.
په شمال کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کېږي، تر څنګ هم لسګونه فابریکې موجود دي.
په هرات ولایت کې د 300 معتادینو درملنه
کمیسیون پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو.
د نورستان لوالی حافظ عبدالقیوم سره مرکه.
اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي دو درې کسانو مواد مخدر افیم کړلی. اگر کاغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، دا غي په مورید کې مهم هڅه شروع کړی دي چې هغه خلک یا د سګر کو او یا د علما او د مشرانو په ذریعہ باندې هغه د دې کار نه منصرف کو.
او د خبرونه په پای کې یو پزله پوری ډرامه هم لرو.
ولی په دې سیمه کې دومره خوخوګه انسان نه و چې مرسته ورسره کړی وای.
حاجی صاحب ته ما جی به خبرې کوي په دوبره پوډاریانو د چا وسر رسیږي. ټول کوچېل دوی ډکی دي، دولت یې په کیسه کې نه دی.
نو اوس بس کیږي؟
کاروالی ته مو خبر ورکړای، خای اوس امبولانس راولېږي.
اوس تخبرونه لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د ناتو د غوس ملاتړ ماموریت وایي چې د وسلوارو طالبانو د مالی سرچینو چولو لپاره د افغان او ناتو ګډو نظامی ځواکونو عملیات تر هلمند ورسته د افغانستان شمال ته هم غځېدلې دي. په افغانستان کې د دې ماموریت هوایي ځواک قومندان جیمز هیکر د پنځمې په ورځ له کابل د یو ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبري اعلان او تویل چې د دې عملیاتو لپاره له بیا تر اوسه پورې یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتي او د هیروین جوړولو لسګونه کارخانه ویجاړې شوې دي. هاخوا په افغانستان کې د ناتو په خوانی سلاکار شفیق همدان په دې باور دي چې تر هلمند ورسره بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره سرچینه بلل کیږي. په دې اړه عبدالله هنرزی راپور لري.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت د هوایي ځواک قومندان وایي چې د مخدره موادو د کارخانو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو له منځه وړلو لپاره د افغان او ناتو ګډو نظامی ځواکونو عملیات اوس هم دوام لري. جیمز هیکر د پنځشنبې پر ورځ له کابل د ویډیوي کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې په دې عملیاتو کې له 200 افغان کمانډویان، د 215 نمبر مایبن قلوردو او افغان هوایي ځواک هم ملګری دي. خغلی هیګر ویلی چې د دې عملیاتو لپاره بیا تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو ته نږدې 200 میلیون امریکایي ډالر زیان اوښتی دی.
طالبان یو جرمی شبکه ده چې د مخدره موادو له خرڅلاو څخه پیسې ترلاسه کوي. د 2019 میلادي کال په نومبر میاشت کې د دې عملیاتو لپاره بیا تر اوسه پورې د 2015 میوند خولي اردو، افغان کمانډویان او افغان هوایي ځواک له امریکایي ځواکونو سره په ګډه یوازې وسلوالو طالبانو ته په مستقیم ډول 10 میلیونه او د مخدره موادو مافیایي ډلو ته 1.6 میلیونه ډالر زیان اړولي. دا عملیات لا هم دوام لري، نه یوازې دا چې په هلمند کې بلکې د افغانستان ټول برخو ته به وغځیږي.
د مخدره موادو د کارخانو ویجاړولو او وسلوالو طالبانو د مالی سرچینو وچولو لپاره د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د 2018 میلادي کال په نومبر میاشت کې پیل شوی، خو تر ډیره بریده پر هلمند متمرکز شوی و چې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید ستر مرکز بلل کیږي. خو په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت د سه شنبې پر ورځ په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د افغان او ناتو ګډو نظامي ځواکونو هوایي عملیات د افغانستان شمال ختیځ ولایت بدخشان ته هم غځېدلي، چې د تروریستي ډلو د ځپلو سربیره د وسلوالو طالبانو د مالي سرچینو وچول یې هم له مهمو هدفونو څخه دي. هاخوا په افغانستان کې د ناتو پخوانی سلاکار شفیق همدم بیا په دې باور دی چې تر هلمند وروسته بدخشان د وسلوالو طالبانو او مافیایي ډلو د عایداتو لپاره یو غوره مالي سرچینه ده. ښاغلی همدم وایي وسلوال طالبان او مافیایي ډلې په بدخشان کې هم د طبیعي زیرمو د غیر قانوني کیندنو او هم د مخدره موادو د پروسس څخه پیسې ترلاسه کوي.
او شمال کې بالخصوص په بدخشان کې د وسوال مخالفینو د تروریستانو دوه عمومي منبع عایداتي منابع دي. اول مخدره مواد ده، دویم چې د طبي زیرمې دي. په دې معنی چې هم هلته د کوکنارو کار کوي، تر څنګ هم پلاسکونه فابریکې موجود دي. بدخشان مستقیما مرکزی اسیا هیوادونو سره وصل ده، او د دغې لارې نه کولی شي چې مخدره مواد مرکزی اسیا به اغیز نه اروپا او نور هیوادو ته واسي.
دغه ډول ښاغلی همدم وایي چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د فابریکو جوړښت د هلمند او نور ولایتونو په پرتله توپیر لري، ځکه چې بدخشان یو غرنی ولایت دی او د مخدره موادو فابریکې هم تر ډیره حده د غرونو ترمنځ او سمڅو کې جوړې شوې دي. د ناتو او افغان ګډو نظامي ځواکونو رسوي هوایي بریدونو ته په پام سره د دې عملیاتو دوام ګټور بولي.
عباد الله هن ارزی و چی د نشی موادو د کارخانو پر ضد د افغان او ناتو نظامي ځواکونو د نوو بریدونو په اړه راپور وړاندې کاوه. اوس مو د هغو ځوانانو له حاله خبره و چې د نشی موادو قربانی سوي خو بیرته ژغورل سوي دي. په هرات ولایت کې د معتادینو د درملنې په یو مرکز کې نږدې 300 معتادین ته درملنې ورسته بیرته روغ رمټ خپل کورونه ته ستنسول. په دې ولایت کې د معتادینو د راټولولو کمیسون چې لابیلو دولتي ادارو له استاد جوړ شوی د معتادینو د درملنې پر دوام ټینګار کوي. خو د هرات ولایت چارواکي د معتادینو د درملنې په برخه کې اوسني امکانات کافي نه بولي او وایي چې دا مهال په هرات کې شاوخوا 5000 کسان په نشو اخته دي، خو د درملنې لپاره یوازې 4 مرکزونه فعال دي. په جاله شاپور صابر راپور چمتو کړی چې مسوده نیازی وړاندې کوي.
په هرات ولایت کې 290 معتادین تر شل ورځنۍ درملنې وروسته بیرته خپل کورنۍ او خپلوانو سره یو ځای شول. حسن یو له هغو کسانو څخه دی چې په ایران کې په نشو اخته شوی و. د چې اصلا د میدان وردګو اوسیدونکو دی وایي چې تر درملنې وروسته نه وای ژوند پیل کړی دی.
زید معتادینو د درملنې په کمپ کې بستری کړم او تر شلو ورځو وروسته مې نشه پریښوده. اوس پوهیږم چې څه ډول ژوند وکړم او څه ډول له خلکو سره چلند وکړم، خو که چیرې بیا نشو ته مخه کړم نو بیا به په ښار کې تر پلونو لاندې او د ښار په کوڅو کې ژوند کوم.
آدم ګل یو بل کس دی چې تر درملنې وروسته یې نشه پریښي ده. دای وایي چې تر موداد کېدو مخکې 8 کاله د افغانستان په ځانګړو نظامي ځواکونو کې پاتې شوی دی. دای وایي چې په ایران کې کډوالۍ او په افغانستان کې د مخدره موادو پراخ کښت د لامل شو چې دای نشو ته مخه کړي.
ایران زیات قدر مې زده نه تاریخ
په ایران کې تریاکو ډیر ارزښت درلود. کله چې افغانستان تر اغلم نو مې لیدل چې دلته په پراخه کچه د کوکنارو کښ روان دی. زه په ایران کې نه موتاد شوی. کله چې خپل کور تر اغلم نو موتاد شوم. روز ډیر خوشاله يم چې نشمی پیږي. ډیر خوښ يم چې لغپلې کورنۍ سره یو ځای کیږم. لنشو ډیر ستړی شوی او ناهیله شوی يم.
د هرات تامر اختیار ریاست وایي چې ډیرې معتادین د درملنې لپاره لنور ولایتونو څخه هرات تراغلي او د ترانسپورت ریاست په همکاري په بیر تخپل ولایتونو ته ولېګل شي. په ورته وخت کې د هرات تامر اختیار ریاست د نشي موادو د غختنې کمول او یا کاهش تقاضا د برخې مسؤل زمری حسین وایي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو په همکاري هر میاشت له 300 تر 350 پورې معتادینو درملنه کوي.
کمیسون
پریکړه وکړه چې په ژمي کې لستړی هوا څخه د معتادینو د ژغورنې لپاره دوی راټول کړو او تر دې وروسته به هم د معتادینو راټولولو ته دوام ورکوو. د کمیسون د پریکړې پر بنسټ هر میاشت به له 300 څخه تر 350 پورې معتادین راټولوو.
د معتادینو د راټولولو او د درملنې لړۍ د معتادینو د کورنیو او خپلوارو له تاوده هرکلی سره مخ شوې ده. رحیمه چې د یو معتاد مور ده وایي چې ډیره خوشاله ده چې د زوی درملنه شوې او نشه یې پریښې ده.
پلار یې فشار ورباندې راوست چې باید کار وکړي. دوی ورځې په کار پسې وګرځېد خو کار یې پیدا نه کړ. کله چې کور ته راغی پلار یې ووهه، ویل یې ته باید کار پیدا کړې. زوی مې بیا شپږ میاشتې ورک شو. پرون چې دلته راغلم نو خپل زوی مې ولیده. ما ته د یوې مور په صفت دا تر ټولو ښه ورځ ده.
د هرات ولایت د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي چې په دې ولایت کې څه باندې 6000 معتادین ژوند کوي چې ډیری برخه یې په ایران کې په نشو روږدې شوي او بیا ایراني چارواکو هرات ته په زوره راشړلې دي. د دې ادارې رئیس جیلانی دقیق د معتادینو د درملنې او راټولولو په اړه خوښي ښیي، خو ټینګار کوي چې که چیرې اړوندې ادارې دغو معتادینو ته تر درملنې وروسته کاري فرصتونه برابر نه کړي، کیدای شي دا معتادین بیرته نشو ته مخه کړي.
در افغانستان په افغانستان کې تر درملنې وروسته معتادینو ته کاري شرایط نه دي برابر. تفریح ورزش نه کوي، ځکه نو د دوی یو فیصدي بیرته نشو ته مخه کوي چې دا کار د اندېښنې وړ دی.
د معتادینو د راټولولو کمیسیون وایي چې د شل ورځنۍ درملنې وروسته به دا معتادین څارل کیږي او له رواني پلوه به هم درملنه کیږي. اوس مهال په هرات کې دوه روغتونونه او څلور کلینیکونه فعال دي چې په یوه دوره کې د 350 معتادینو د درملنې ظرفیت لري، خو د دې ولایت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې رئیس جیلانی دقیق دا مراکز د معتادینو د درملنې لپاره کافي نه بولي.
مسعود نیازی و چې په هرات کې د معتادینو د درملنې په اړه راپور راوړوه. اوس د نورستان له والي حافظ عبدالقیوم سره د زړه خواله لرو. په نورستان ولایت کې د معتادینو شمیر ورځ په ورځ ډیریږي. له دې امله تیر کال ولسمشر غنی د افسی کلي له خلکو سره ژمنه وکړه چې د معتادینو د درملنې لپاره به یو کلینیک ورته جوړوي. دا چې د کلینیک د جوړېدو چارې تر کومه ځایه رسېدلې، په دې ولایت کې د کوکنارو کښت څنګه دی او د نشي موادو کارخانې په کوم حالت کې دي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک د دې ولایت له والي حافظ عبدالقیم سره مرکه کړې او په پیل کې ځینې پوښتلې چې نورستان ته نشي مواد له کومو لارو راځي.
داسې منظم چې یو څوک د تجارتي موخو دپاره راوارد کې یا د قاچاق په نوم باندې، داسې څه په نورستان کې نشته. د نورستان ولایت د بدخشان ولایت سره تقریبا د 1 کیلومتر په اوږدو باندې سرحد لري. د بدخشان د منجان خلک عموما په تریاکو معتاد دي. د هغه منطقې خلک چې کله د کار دپاره نورستان ته راځي، هغوی د ځان د استعمال لپاره کله کله د تریاک واردوي چې څو کسان مونږ ونیول او عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي هم کړ چې هغوی بیا هلته بعضې روږدي کسانو ته هغوی دغه مواد ورکوي.
زموږ د معلوماتو له مخې د نشه یي موادو واړه قاچاقوړونکي نشه یي مواد د څارویو په مقابل کې ورکوي. تاسو ولې د دې مخنیوی نه کوئ؟
کیدی شي هغه خلک چې د څارویو په مقابل کې تریاک هلته خلکو ته ورکوي، هغه د څارویو د تجارت 0.01% هم جوړ نه کړي. دا کار خو څوک نشي کولی چې ووایي چې د څارویو تجارت دی بند شي، ځکه یو کس چیرته یو دانه بزه په تریاکو باندې خرڅ کړو. حال دا دی چې نورستان کې په کال کې د لکهاو رس مواشیو کاروبار کیږي.
زموږ معلومات دا ښیي چې ځینې پولیس خپله معتاد دي، نو ځکه له قاچاقوړونکو سره مرسته کوي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
تر اوسه پورې موږ ته داسې ګزارش د پولیسو په صفوفو کې نشته دی چې معتادین دلته جذب شوي وي، او که احیانا که یو کس دوه کس چېرته پیدا هم شي، موږ یې د پولیسو په صفوفو کې نه پرېږدو.
پخوا به د نورستان په غربي ولسوالیو کې کوکنار کرل کېدل، آیا اوس هم کرل کیږي او که صفر شوي دي؟
نورستان کې خلک د دینی لحاظ قناعت لري چې دا یو حرام بوټی دی. د کوم حکومتي فشار د وجنه نه، بلکې د خلکو عام او تام دینی قناعت لامل خلک په دې معتقد دي چې دا بوټی باید ونه کرل شي او دا یو حرام بوټی دی. او په نورستان کې اوس هم یو کلی کې چې په شګر نومیږي، هلته ډیر لږ تعداد کې یو دوه درې کسانو مواد مخدر افیم کرلی. اگر که هغه ساحه د دولت د حاکمیت نه بهر ده، او هغه یو دوه واقعات چې چیرته شوي د هغې په مورد کې مو هم هڅې شروع کړي دي چې هغه خلک یا دستګیر کړو او یا د علماو او د مشرانو په ذریعه باندې هغوی د دې کار نه منصرف کړو.
که د کوکنارو کښت چې پر سوی وي، نو مرسته سوی روپۍ پر کومو لارو لګوي؟
عموما هغه مرستې هم ډېر منظمې نه دي. 94 کال کې مونږ ته وویل شو چې د نورستان لپاره څه د پاسه $1 میلیون شته دی. دی مراحل چې کې د 95 ته داخل شو، او په 95 کې بعضې پروژې په هغې باندې جوړې شوې، او 95 او 96 دپاره بیا داسې کومه بودیجه نورستان ولایت ته نه ده راغلې.
ولې علت یې څه د سرل دي شي دا ولایت د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه د شالته کوکنار صفر دي.
زه امیدوار یم چې مخدره توکو په وړاندې د مبارزې وزارت دې مسلې ته توجه وکړي او نورستان لپاره کوم د بدیلي معیشت پروګرام چې په ټولو ولایتونو کې د هغې دپاره فنډ ورکول کې هغه نورستان هم د هغې نه مستفید شي. په دې برخه کې موږ د وزارت سره تماس هم نیولی دی او د هغوی وینا دا و چې کومک کوونکي منابعو له خوا نه لا تر اوسه پورې دغه مسایلو کې کومک نه دی شوی.
تیر کال ولسمشر غنی د اپسی کلی ته تللی وو چیرته چې ټول اوسیدونکي یې معتادین دي او له دوی سره یې د معتادینو د درملنې لپاره د روغتون ژمنه هم کړې وه. دا روغتون ولې تر اوسه نه دی جوړ شوی؟
دا اوس د پروسس لاندې دی. وزارت صحت یې وعده کړې چې سکلنې بودیجه کې وه د کلینیک نیسي پی سی سی د جلسې نه دا پاس شوی وزارت ته رالیږل شوی. نو امیدوار یو چې سکالې دغه کلینیک باندې عملا کار پیل شي.
دې پروسې یا دې دورې څومره وخت ونیوي؟
دا خو تیر ژمی کې و ځکه هغه مالي کال ختم و. دلوه کې رئیس جمهور چې د دلوي نه مخکې بودیجه تصویب شوی وي په هغه وخت کې راغلی و او د رئیس جمهور هدایت و او دغه هدایت انشاءالله عملي کیږي.
د نورو ولایتونو غوندې په نورستان کې هم معتادین سته. دا ستونزه تاسو څومره جدي ګڼلې او د درملنې په برخه کې مو څه کړی دي؟
په نورستان کې داسې شمیر باندې معتادین نه دي چې هغه په فیصدي کې راشي. ولې که یو نفر هم وي دا د دولت مکلفیت دی او موږ د ځان مکلفیت ګڼو چې د هغې د مخنیوي دپاره او هغه څوک چې معتاد شوی دی د هغې دپاره زمینه برابر کړو چې علاج وشي. یوازې د افسی په کلي کې څه تعداد خلک معتاد دي، موږ علاج دپاره ساحوي روغتونونو ته رالیږو، جلال آباد ته کسان رالیږو.
آیا په نورستان کې د مخدره موادو د تولید کارخانې وجود لري؟
قطعا نه. د نورستان په اکثرو کلو کې په سیګریټ باندې پابندې دي څوک یې خرڅوي نشي. دا چې د خلکو شوراګانې حتی سیګریټ او نسوار خلکو ته نه پرېږدي دا بیا تصور نه لري چې هلته د کارخانې وي.
څومره کاچاکوونکي بهم تر دې دمه پورې نیولي؟
یوازې د شخصي استعمال لپاره مام چې مخکې درته وویل بعضي خلک راوړي او چې په دې برخه کې دولت ته معلومات ترلاسه شي هغه نیول کیږي. تر اوسه پورې درې څلور کسان هغه هم ډېر معمولي اندازه باندې تریاکو هغوی سره دستګیر شوي دي او خلک قانوني مراجعو ته سپارل شوي دي او اکثر یې په بند کې پراته دي.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت په ملي عمل پلان کې راغلي دي چې محلي ادارې لکه والیان ولسوالان هم باید د نشي موادو سره مبارزه وکړي. تاسو د نورستان د والی په صفت او تاسو ولسوالانو په دې برخه کې تر اوسه څه کړی دي؟
مواد مخدر په وړاندې د مبارزې او کمیسیون لرو چې هغه منظم جلسات لري. په ولسوالیو کې هم د ولسوالانو په مشرۍ باندې منظم جلسات کیږي. زه د نورستان د علما اکرام او د قومي مشرانو نه منندویم چې هغوی همیشه د حکومت پالیسۍ په تطبیقولو کې موږ سره همکار پاتې شوي دي او خاصتا دینی علما د منابرو د لارې د موعظو د لارې او کم ځایونو کې چې هغوی ته زمینه د دې برابر وي چې هغوی په دې برخه کې کار وکړي صادقانه کار کړی دی چې د دې وجه هم دا ده چې په نورستان کې د مخدره موادو کرکیله تقریبا صفر دی. ډېر زیات برنامه په کار اچو د ځوانانو لپاره ځي ورزشي مسایل وي نور مسایل وي. په هر وخت کې ځوانان په دې وپول شي چې هغوی نشه یي توکو په خلاف اوسي د ضرر په مورد کې آگاهي ولري او د دې پرسنګ د ولایت د ادارې جدیت او قاطعیت دا هم د دې سبب شوی دی چې موږ په جدي توګه هر هغه څوک چې په دې برخه کې متخلف وي په هغوی قانون تطبیقو.
د زهرو کاروان
شنوار کوم پریکړه کړی که هر چا د نشئی توکو کښت
پیدا کی کی نشئی موشم پیدا کی
یو اړ دی پورته نه
وځي کومه کله هم د کوکنارو بدل نشي
کومه مواد سره مبارزه ګړندۍ او لاج دي شي.
هر شنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې او هر دوشنبه د ورځې له 12 متر یوې بجې له آزادې راډیو نه
د آزادې راډیو د نو اوریدونکو دا د ظاهر کاروان خبرونه ورستي برخته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نادر خان له کور خپل دفتر ته روان وي، یو ځای ویني چې لار بند ده او خلکو غنه غونه جوړه کړې ده. نادر خان موټر کښته کیږي او ګوري چې د یو ځوان مړی په کوڅه کې بې ځاته پروت او خلک یې نندارې ته راټول شوي دي. دا چې دا ځوان څوک دی، څنګه مړ شوی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په یوه ډرامه کې واورو.
خلکو څه خبره ده؟ ولې مو لاره بنده کړې ده؟
اجی صاحب، دا نغنی وړ خبره نه ده. دلته پوډری مړ شوی او خلک سیل کوي. عجیبه خلک دي، لکه مړه چې نه لیدلی.
ولې پوډری انسان نه دی؟ دلته رشته زه ورشم. وکیل صاحب، دا ځوان څوک دی چې دی بیچاره مړی داسې بې عزته پروت دی؟
خان صاحب، دا یو پوډری و. ګورې دلته نشته، له بله ځایه راغلی و. په هغه زړه کنډواله کې اوسېده. کېدای شي چې له یخنه یې مړ شوی وي.
ولې په دې سیمه کې دومره خواخوږی انسان نه و چې مرسته یې ورسره کړې وای؟
حاجي صاحب، ته هم عجیبې خبرې کوې. په دومره پوډاریانو د چا وسه رسېږي؟ ټولې کوڅې له دوی ډکې دي، دولت یې هم په کیسه کې نه دی.
نو اوس به څه کېږي؟
کاروالي ته مو خبر ورکړی دی، ښایي اوس امبولانس راولېږي او مړی له دې ځایه یوسي.
اوس به مونږ خامخا ښاروالۍ ته انتظار کوو. ولې مونږ انسانان نه یو؟ او که دا مړی انسان نه دی، مونږ به یې خپله غم وخورو.
نو موږ څه کولای شو؟
سلختار خو نه دی، مونږ به یې په خپله د کفن او جنازې بندوبست وکړو.
تا ته خو معلومه ده چې دلته د هغې کورنۍ ادیره معلومه ده. دا ناشنا مړی کله څوک په خپله ادیره کې پرېږدي؟
خیر دی، زموږ په ادیره کې به یې خښ کړو.
یاره خان صاحب، تا هم عجیبې خبرې کوې. که سبا خپلوان پیدا شو او موږ باندې یې دعوا وکړه چې دا سړی تاسو وژلی دی، بیا به څه ځواب ورکوو؟ پرېږده چې دولت یې غم وخوري.
که خدای په آخرت کې رانه وپوښتل چې ما دومره پیسې درکړې وې، خو تا د یوه انسان د جنازې او ښخولو بندوبست هم ونه کړ، بیا به زه څه جواب ورکړم؟
څه چورت وایې خان صاحب؟
مونږ ډېر بدمرغه خلک یو. د یوه انسان مړی زموږ په مخ کې پروت دی، خو مونږ لاس تر زنه ورته ناست یو.
دا خو سل یا زر پوډریان نه دي چې موږ یې چاره وکړو. دا په میلیونونو کسان دي، په دې ټولو د چا وس رسېږي چې خواخوږي ورسره وکړي؟
خیر دی، خپل انساني کوښښ به کوو. زه دې کار لپاره یو اساسي لاره پیدا کوم. یوازې دا یو معتاد نه، ټول معتادین د زړه سپي وړ دي.
درنو حاضرینو، نن موږ د معتادینو د علاج مرکز پرانیزو چې له نیکه مرغه د عامې روغتیا وزیر صاحب هم تشریف راوړی دی. تر ټولو مخکې له وزیر صاحب څخه په ډیر درناوي هیله کوو چې ستیج ته تشریف راوړي او د دې صحي مرکز په اړه خپله وینا واوروي.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو حاضرینو، په افغانستان کې د معتادینو موجودیت مونږ ټول زوروي. هر معتاد زموږ ورور، خور، زوی، لور، پلار او یا مور ده. حکومت تر دې مهاله دا توان نه لري چې د ټولو معتادینو علاج وکړي، خو الحمدلله دا وطن ډیر خواخوږي بچیان لري. داسې خواخوږي چې په خولو تویولو او منډو پیسې ګټي او بیا یې په بېوزلو خلکو باندې لګوي. د دې خواخوږو انسانانو له جملې څخه یو هم حاجي صاحب نادر خان دی. حاجي صاحب نادر خان نور خدمتونه هم کړي دي، خو موږ یوازې د نن ورځې د خدمت یادونه کوو. د معتادینو د علاج دا مرکز د حاجي صاحب نادر خان په شخصي پیسو جوړ شوی دی او د ده په پیسو به چلیږي. دا یو ډیر مجهز مرکز دی. زه باور لرم چې د ډیرو معتادینو علاج به په ډیر ښه ډول پکې کیږي. هیله ده چې زموږ د وطن نور سوداګر هم دې خواته پاملرنه وکړي.
اوس د افغانستان د عامې روغتیا له وزیر صاحب څخه په ډیر درنښت هیله کوو چې حاجي صاحب نادر خان ته د دې وزارت لخوا چمتو شوی ستاین لیک ورکړي. حاجي صاحب نادر خان، په ویاړې ښې چکچکې وکړئ.
درنو حاضرینو، مشرانو، کشرانو، خویندو، ورونو، په تیرا بیا محترم وزیر صاحب، زه تر ټولو مخکې د سیمې له خلکو څخه مننه کوم چې زه یې وستایلم. ځوانان د ټولنې خپې او لاسونه دي. که دا لاسونه جوړ نه وي، نو ټولنه به هم جوړه نه وي. همدا ځوانان به د سبا مشران وي. که د نن ځوانان مو ناروغه وي، نو د سبا مشران به مو هم جوړ نه وي. او کله چې د ټولنې مشران ناروغه وي، نو ټولنه به هم ناروغه وي. زه نور ستاسې وخت نه نیسم. خدای دې ماته توفیق راکړي چې خلکو ته نور خدمت هم وکم. والسلام.
دا آزادی راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زاورو کاروان خپرونه دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 آزادی راډیو واوري.